شماست.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لاساته رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ تنه مړه کړي او دوه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس لیکي چې پیښه تېره شپه د کنګله د یوه پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. بل لور ته نن ماسپښین مهال د غلار د واورې او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له پنځلسو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د لومړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته ولکه ډالرو په ارزښت زیان اوښتی دی. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې له امله د برېښنا شرطي بلل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تېرې شپې خبري رغونکې بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویت کاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې د روسیې د ناموجه جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو تازه ګام دی. ټرمپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوج مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نه تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې وسلوالو نن یک شنبې د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره توپیچې وي. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. دا ډزو ورته پیښه دا دسمبر په شپږم هم شوه چې لزګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي. په جنوبي افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپلې لوبډلې ته د نهه پنځوس ګولونو په وهلو سره د کرسټیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارډ ته ورسوه. دغه ویش کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمانځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي. په دغه لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه، ریال مادرید خپلې سیالۍ لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کوم. خی تاسو د مخ د ښکلا او همدارنګه د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړی وي. کېدای شي ځینې له دې شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځې رامنځته کیږي، یا هغه چې تنکي ځوانان شوي دي یا پیغله شوي دي په مخ باندې وایي دانې راخیږي او نه پوهیږي چې چاره یې څنګه وکړي. له دې سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینې طبیعي نښې نښانې دي. دا چې موږ څنګه کولای شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه کم ډول ویتامینونه زموږ د بدن لپاره ضرور دي چې وکول شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي. د چاودیدلې پوستکي لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څه اړتیا ده؟ څنګه کولای شو د پوستکي د زړیدو مخه ونیسو؟ نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب را سره ده، زلمی خان احمد سی، چې دوی د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. دا اوریدونکو به هم کچیرته ورسته تماس ونی وو پښتنې د موضوع په اړه درلودله اتریوا به ورو خو په نمبرو کې ز بخپل پښتنو دراشم چې ما سره د پوستکي د ساتنې او خلا په اړه باندې ډېری زیاتې پښتنې دي. نمبر خو تاسو ته خرغلا سویم ستړي مشه پروګرام ته.
وعلیکم السلام، تمام سلامونه اونی کې دې هم دې ازادۍ راډیو لاله نه د افغانستان ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او ته لوي تختن تعالی ته خبرته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مچ د هیوادوالو په خدمت کې ما
مننه ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وایو چې تاسو د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصصي یاستي. پوستکي د بدن څومره مهم غړی دی، بخصوص هغه چې مخ ته ډیر پام کوي، غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او دغه ګونځي یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندي کې چې ګونځي رامنځته کیږي د دې مخه ونیسي.
مننه ورجانې، دا باید ووایم او اوریدونکي په دې باید پوسی چې پوستکی د ټولو نه اومده ارگان دی وجود ده، لطول اونا هغا مهم وزیفه دی پوستو که داده چی دی وجود داخلی سیستم طول ده کور کرده ده او ده محفظت کهی. پا دی پوستو که مختلف غداوات دی سی هغا داخلی سیستم ده بعضی نقصانات نپری دی سی داخل سی. نو پوستو که ده باید وی ماسیل پا طول بدن که ایر مهم ارگان دا. نو رازو اصلی تا پختنی تا چه سرنگا دی خلکو پا مخ بندی چملکی پیدا کیگی یا لکی پیدا کیگی. نو دی زوانان و خلکو پا مخ اکثر چه چملکی را منسته کیگی بیلی لطن لری، یو خدا دی چه پا نرمال دول بندی یو شخص سالیخت و کالون پورتا کیگی دی رد پستو که لان دی خواتا کومې چربیانې چې وي هغه په نورمال حالات کې له منځه ځي او پوستکی له غونجوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نوع کنسټرکشن ورته وایي، یو تقلص کوي، راټولیږي. کله چې پوستکی راټول شي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواوشا کې غونجی ښکار کیږي او دا اکثره د یخې هوا د وجې نه هم کېدای شي. هغه کسان چې مایات یا وبو په ژمی کې کمی چکی دی غی دی کموالی دی وجه نه هم دغه نه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نه سو ویلای، دا په زیبایی یا په کازمیټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک له دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې روی سن پورته کیږي هغوی نو معمولا مخم چې ملک کیږي او پوستکی هم ګنجي کیږي، ځوړند کیږي، هغه بیا بیل باز ته. او دویم اختنه دی فکر کوم دی لکو پا بارا که وا
بله و
نو دویم اختنه تا دی رازم چه پا لکی پا مخ باندی سنگ پیدا کی گی و ولی پیدا کی گی. لکی معمولا دو دوله دی، یو خو آغا لکی دی چه آغا پا حملدار و خزو که پیدا کی گی یا آغا خزی چه ودونه و کی شمان دا وری شودی ورکی هغو که پیدا کی گی غیط کلاز موائی. یو آغا لکی دی چه آغا پا زوانانو انجنو که یا پا زوانانو حلکانو که پیدا کی گی غیط بیا ملاز موائی. دی دوارو علتونه هم فرق لری او پا دوارو که آغا عراض علائم و کلینیکی لوحی هم فرق کوی. نورابس و اولین آغا خزی سی هغوی حمل لری یا بارداری دوی معمولا د دغه سلکو سره ډېرې مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت یې هغوی دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې د مختلفو ویټامینونو، له مختلفو پروټینونو، له مختلفو کاربوهایډریټو د دې له کموالي سره دغه خورکۍ مخامخ کیږي او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویتامینونو په بدن باندې زیاتی یو خدای دا چې دا حمل لري دا خپل بدن د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویتامینونه او پروتینونه ورکوي. نو دا چې کله څومره اخلي اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه بغیر باندې ژوندۍ ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه دغه له مختلفو پروتینونو او د ویتامینونو د کمواري سره مخامخ کیږي، معمولا د دې په مخ باندې لکې را پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي. هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار دول باندې سیګریټ څکوي دي هغه په مخ او د سترګو په خوا او شا کې لکې را پیدا کیږي. د مغ کسان چې په دوامدار دول مر ته کار کوي یا د مر پروټکشن نه لري هغوی ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سر دردی لري یا پزه بندیږي یا په لانګ ترم یا په اوږده مهاله وخت باندې دغه شخص انټي بایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري، هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي او دغه شخص د ویتامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي چې بیا هر یو ځانګړې تداوی په ځانګړې میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هر ناروغۍ لپاره د هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسی بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو ما په ساده ژبه تاسو ته وویلې چې خلک ما په دې ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کده دغه په اړه راته لږ ډیر وایست. دغه سترګو شاوخوا چې مې حلقې رامنځته کیږي په بخښنې سره ګونجې رامنځته کیږي او سترګې ورسره بیا کوم د چا ډیر وي کې کم وي. ځینې کسان همغه تنکۍ ځواني کې د سترګو شاوخوا یې همدغه خطونوي یا تندي کې د خطونوي. تاسو د چربۍ یادونه وکړه چې دلته هغه چربۍ چې کله له منځه ځي عمر ورسره ډیریږي او د ګونځې ورسره هم دغونه یا د خطونې پراخه کیږي او ډیریږي. دا بیا د څه ډول چربی ده؟ چربی مو هغه چې چاغوالی چربی ده یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویټامینونو باندې خلک کولای شي پوره کی یا بل کوم څه طریقه شته دغه لپاره؟
ډیر خدا چې د سترګو خواو شاول خو په لکو باندې خبرې وکړو چې د سترګو خواو شا د تورې لکې ولې پیدا کیږي او تداوی چې شدا بیا به یې نه رسته راسو استرغو په خوا شا په شمله کې یو دی غو په چربیانو مخبر وکړو. نو زه راځم اول د استرغو لاندې یا شاو خوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي د تجار سرکل وای دا معمولا په کسانو کې ډېری لیدل کیږي چې هغه انجن یا ډېر ژاړي یا سترګې ډېرې سولې یا همدارنګ دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره لامه کا مخامخ شوی وي یا اکثره بې خوبي یا هغه کسان چې وي هم د سیګریټ یا نشئی مواد استفاده کوي خصوصا بعضی کسان چې وي د ټابلیټ کاپنوم باندې ګولۍ دی هغه ډیر استفاده کوي هغه ته دا مشکلات رامنځته کوي. یا هغه کسان چې وي ډیر فزیکی کارونه کوي یا هغه کسان چې وي مثلا دوه درې ودونه لري دغه اشخاص ته بیا دوی د پروتین ډیفیشنسی سره مخامخ کیږي. دغه خلکو کې کې بیا د سترګو خواوشه حلقي لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشه حلقي اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی د چېغې لپاره بیا یو خاص انډي اکتونوم باندې یو لیزر د چې بعضی خلک په اروپا او په نورو ملکونو کې کوشش کوي هغه د سترګو خواوشه حلقي جوړی کی چې هغه تور اختیار شي. دا یو نوی موډ ده چې شاید د روس او افغانستان کې هم اکثر خلک د دې علاقه پیدا کی چې دا مود استفاده کې خو په هر حال هغه د دې په خاطر کې چې دا سړی دی یا دغه خزه یا دغه انجلی څنګه داسې غمګین ښکار شي او دا تورې حلقې ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کانفرنسونو ته ځم هلته اکثر دغه تداویانې هلته مطالعه کوو او هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو چې موږ خپل هیواد ته، موږ په هیواد کې خو علتونه ډیر زیات دي او د ټولو نه مهم علت همدغه کمخونی ده، همدغه د ویټامینونو کموالی ده، او همدارنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري، او همدارنګه دوی یا زاړي ډېر سترګې سنوي، دغه مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که د دغه پیړه را ته وایست د هغه خطونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا رامنځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخواوي، د ځینو کسانو دغه د خندا خطونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا خطونه، او همدارنګه تندي کې کله کله ډېر ژور ژور خطونه وي، بخصوص د نارینه وو څومره چې زه متوجه شوم د نارینه وو تندی نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور خطونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسی کې چوملکی وایي، او موږ ورته ګونځي وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي، او د سن په زیاتوالو باندې هم پیدا کېږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکټورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خوا او شا ټول ګونځي ګونځي کېږي، خصوصا پیشانی کېږي یا تندی سې ورته وایي، دا کېږي. د بعضې خوا او شا دوه لینونه دي، د لینونه دي چې دې ته خد خندا هم وایي، او نیز ولاد الفول ورته وایي. په طبابت کې دغه اکثره خطونه پیدا کیږي، او دا ایجد ساين په نوم باندې هم طبابت کې ورته وایي. نه هغه کسان چې عمرونه زیات دي دغه خطونه پیدا کیږي. دا ټول د سن په زیاتوالي باندې کیږي، او دغه چربیانو د کموالي دی وجه نه کیږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیره پرمختللې ده، د دې لپاره چې دا د خندا خطونه جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چوملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواو شاو چوملکی جوړ شي. دا نو په دریو قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چوملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. زما نن مری خراب ده، خو په هر حال
مهرباني.
نو بیا زم دا دي چې د فیلر په نوم باندې، هایلورونیک اسید په نوم باندې یو قسم ته جیلونه راغلي دي چې هغه په مخصوصو کینورو کې زرکیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، موږ به ملاړ شو اوریدونکو سره به یو دمه واخلو. عیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب به اوس کې بیرته راوګرځو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسیس مخاګل ازادۍ رادیو ناوړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. نن د پوستکي په خلا باندې خبرې کوو چې څه د دې بایسکیږي چې د ځوانانو د سترګو شاوخوا چوملکی پیدا شي، همدارنګه پتندې کې ژور خطونه رامنځته شي، او هغه پیغلې چې د سترګو شاوخوا له تورو حلقو څخه ویره لري، یا د سترګو شاوخوا د غلقې دي، څنګه تداوي کولای شو، څه حل لارې دي، څه ډول تداویان د دغه سترګو د حلقو د لمنځوړو له همدارنګ د خطونو د لمنځوړو لپاره اوس مهال په افغانستان یا په ټول نړۍ کې رامنځته شوې دي، او مصرف یې څومره دی، په دې به له ډاکټر صاحب څخه واورو. ډاکټر صاحب، که تاسو واخیستې وي مهرباني بیرته هغه خبرې مو چې چرته پته شوې وي هغې ته به راوګرځو.
نو دل تمنګه ویلې چې مونږه دا په درې دوله تداوی کوو د چملکیانی یا د غونځي یا د مخې کې ځوان سوای لومړی خورته کوشش کوو چې بوتاک زار کو او بوتاک څنګه د پېښانی او د سترګو خواو شاده د چملکې منځ وړي دا تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کار کوي بیا ریپیټ زار کوي دویم بیا یو رقم جل اوس راوتلی زه راغلی له دنیا ته چې هغې ته هایلورونیک اسید وایي هغه د انسان د وجود سره جوړ شوی مواد دي چې هغه ډېر کامیاب دي هغه بیا دا د نیزو لبل فوډ چې ورته وایي یا د خندا خطونه چې ورته وایي په دې کې ورته زر کېږي یا چې مخکې کوم ټیټوالی جګوالی هغو کې زر کېږي البته دا باید یو خاص متخصص په واسطه باندې زر دغه ته مثلا د اناتومي د فیس مکمله معلومه یې دلته دغه مواد متاسفانه یو زیات اختلاطات یا کمپلیکیشن چې ورته یو یا نقصانات چې ورته هغه دا دي که چیرته دا په رګ کې لاس یا رګ بندي او کومې ساحې ته چې دغه رګ وینه وړي یا هغه رګ هغه ساحه ټوله پلچکي او د مخ یا شخص له منځه ځي اکثره مرکزي هغه ساحه وژل کیږي چې هغه ته نیکروسیس وایي دا باید هر څوک درکمه کې دلته متاسفانه پاتکر او هوادو کې یا مثلا افغانستان کې اکثره آرایشګاران هم دا کار کوي چې اکثره مریضان پر خراب شي د موږ ته مراجعه کوي نو په دې خاطر زه دا وایم چې دې کې ډېر احتیاط وکړي بیا نو درې مهمه برخه لیفټینګ ورته وایي یا پلاستیک سرجری ورته وایي چې موږ یې وایي د پاره یو خاصه سرجری کوو چې د غوږ شاوخوا ساحه کټکو او د څومره اضافه پوستکی شي هغه ټول تر لري کو دا بیا په څو میتودو کې چې هغه د پلاستیک سرجری خاص میتودونه دي همدارنګه د سترګو خوا او شا پوستکی چې ځوان شوی یا زاد شوی دا اپر بلیپو پلاستی وای او دا لاندې ته لوور بلیپو پلاستی وای دي لپاره بیا دوا قسمه تداویان دي یو خدای دې چې مونږه کچرته چربي کې یو مخصوص کینولې لرو دی مخصوص میتود په واسطه باندې هغه کینولې ور داخلو او هغه چربي د لیزر په واسطه ترې وباسو زم کچرته پوستکی ځارته وای زوړنګي سترګي فریشر راوستای سترګي مثلا درنجي کړي نه بیا د اضافه پوستکی دی او خاص جراحي په واسطه باندې لري کو چې هغه یو خاص او ظریف کار جراحي د چې ته هم اپر بلیپرو پلاستی وای دا جراحي دی خاص سرجن په واسطه باندې کیږي پلاستیک سرجن په واسطه باندې چې دا اضافه پوستکی کې لري سي هغه په داسې تارو وګڼي چې هغه ډېر کمزوري تارونه چې هغه 0.8 0.1 0.6 نمو باندې دغه تارونه یادېږي هغه په دې خاطر باندې موږ دا ګڼو چې د دې د اسکار یا زخمې پاتې نه شي او ان شاء الله موږ چې کومې جریانې خلکو ته کړې دي د هغې ټولې خلکو ته معلومې دي هېڅ داغې نه ده پاتې شوی نو دغه نو د معلوماتو چې د دغو
بارکه تاسو ته مادر کړه کنور په دې څور په مصرف راځي دا هر تداوی چې تاسو نومي واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره په هر یوې به څو مصرف راشي تر افغانۍ یو کې حساب وکړو
دغه فرق کوي کنه مثلا بوتاکس دو درې کمپنۍ دي چې یو ته الرګن کمپنۍ وایي د ټولو نه ښه بوتاکس دی انټرنیشنل بوتاکس دی چې هغه تقریبا یو سلواتیا ډالر پورې یو دانه بوتاکس ته یو مریض ته زرخیږي همدارنګه فیلر چې هغه کې ښه کمپنۍ ده چې وي داره مرته وایي چې هغه تقریبا $155 باندې یو شیشي دغه قیمت لري انټرنیشنل قیمت چې کوم ده ولې دلته اوس کوریا چین ایران لا چې نورې دواګانې راستلې دي چې یو قیمتونه ټیټ دي دا خو په ډېر حال باندې سپات سو پلاستیک سرجری یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجری د ځای ډېر قیمته ده ولې متاسف نه په افغانستان کې عمره خلک ډېر پیسې هم نه لري چې په جریانو دومره ورکی او دومره او غي علاقه مندان هم نه دي چې دومره زیاتې پیسې په جریانو ورکی خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجعه کوي هغه د سترګو خوښه پوستکی چې څومره کې یې مخ کته ډیر ځوان شوی چې د موږ ورته د سخت دي چې ځوان دی خو متشال چې ورته وایي دغه کسان بیا موږ ته مراجعه کوي وایي پر بیا موږ د پلاستیک سرجری کو هغه په ډیر کم او ارزانه قیمت باندې هتا مثلا په خارج کې دغه تنا د سترګو پاس ولندي جراحي کې $1000 د دې نارمل کاست دا ولې په افغانستان کې موږ تل زر افغاني کو نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کو د امارات کو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نور ملکو ته تلای نشي نو دې لپاره موږ دوی لپاره په هر تدابیر کې د غیر اوستلای د ډیره کمواله راوستای دا ولو کوم دولت مالیا ډیره زیات اخلي او په هر حال بیا هم موږ کوشش کوو چې ولسته خدمت وکړو ولسته باندې رحم وکړو د غوی لپاره د مشکل د حل لارې وسنجو نو دا ټول په دې کې شامل دي.
او ډاکټر صاحب مراجعین مو ډیر څوک دي پیغلن جون دي که هلکان دي؟
نو معمولا خدمون خو تقریبا شپیتون ترازیات استدا خدی دي او جریان دي لپاره چې کاندیدیږي هغه معمولا د تلويخت او قانوني چې عمرونه پورته یې هغه بیا د مخدي جریان دي لپاره کاندیدیږي او هغه ځوان انجینر چې کوم دي هغه چې سترګې یا مثلا د دې ازرګانو باندې ورسو بلري چې نه یانو باندې یا د دې فلیپینانو باندې بخنه غواړم د هزار کلمه مې چې ویلې ځکه دا هم یو مشکل ده د هزارګان ورونه راڅخه خپه نشي دي مونږ اکثره همدا مریضان دي یوې د سترګې پاس پرسوب لري مونږ بیا وای نه د چربی لري کو هغه اضافه کوڅو کوي ورنه لري کو بیا د سترګې بیرته د پاس په هې دننه دي او د شي په نورمال شکل باندې ښکاری لکړی عام خلکو
یعنی چې سترګې تنګ وي هغه ورته لګي او څه پورته کولای شي
کې څنګه هغه موته غټولای شو غیته اكو پن شن پلس سرجری وای هغه هم ورته کو او همدارنګه د بلوپروپلاستي ورته کو هغه انجینر چې مثلا دی او پاجي ټي ټي وي یا ډيري وګدي یا کګي ډير مونته چې اکثره اوس مراجعه کوي د پزو دی وجه نه زیات خلک راځي هغه ورته جوړو او هغه د پاره د پزو لپاره اکثره ځوانان انجینر راځي دوی ډير تشويش کوي غیته رینو پلاستي وای بیا موږ هغه ورته کو نو دا ټول دلته شکر د افغانستان کې دا جراحان جرایګان د اقدارانې ټول په سټانډرډ ډول باندې کېږي نه د سیسټم مثلا یو پادی لیول باندې کېږي دا کومه جرایي چې زوږه په افغانستان کې کومه همدغه ټول باندې نن سبا په لندن کې امریکا کې استرالیا کې همدغه ټولونه کار اخلي بلدا چې مونږه د پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري او په لندن کې کانفرنس یې نوې اپډیټ شایرا کی حل تمنګ دعوت کوي کپ امریکا کی کپ دوبای کی کپ ترکیه کی زدا اوس ورځ مخ کې ترکیه په داسې ویډیو مشهور مهم کانفرنس تلاړو ما ورکشاپونو نوال کا کوم سرجریانی کومې تداویانی مونږ کوي مونږ غوي سره شریک کړي غوي مونږ سره شریک کړي نو ما هدف دا ده چې اوس افغانستان د جلدی په برخه کې او د زیبایی په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده یعنی هغه مریض چې زه په افغانستان کې تشخیص نکم هغه شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نشي او هغه ناروغان چې زه دلته په کوم سټانډرډ ډول باندې هغه د دبليو ایچ او د ګایډلاین مطابق تداوی کوم نو هغه هم په ټول دنیا کې لا مغه نه دغه خپل کېږي استفاده کېږي موږ خپل د دنیا د مشهور متخصصین یو گروپ لرو هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ یا هغه باندې مشکوک شي یا اټس دی هغه مکمل ریکارډ موږ ته په گروپ کې اچي بیا موږ خپل په هغه باندې نظرونه ورکو بیا په اخر کې ا ڈسکشن یا مدزوم دلار نه کو یا مثلا د ویډیو کال دی را نه کو دا مشکل حل کو وو شپس بختانه په افغانستان کې جلدی ناروغي بيخي 0.0 تر راغلي دا لیکن کنټرول شوی دا دی بای برخه کې هم ډیر مخ کې روان ده او نور به هم انداسي مخ کې زی مونږه وزیر صاحب ته هم داسي مشوره ورکړی و چې کوشش وکړه په افغانستان کې په سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړ چې هر څوک د هر ناروغي لپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي چې خوشبختانه دې لپاره اوس یو نوی اتحادیه را منځته شو د شخصي روغتونونو چې ډیر له شفاخانه دیگر لسو شپخانو رئیسان دی سکتور خصوصی بور تراغلو چه بیغو که زه هم شامل ما او پا اول دی جنوری پا افغانستان که یو لوی کنگره لرو چه اغیه که تمنگ یو رئیس تینو او یو ورت معاون تینو نو پا اغیه با بیال خیره که وقت رو بیا بتاست را تفسیری خبری او کو دی افغانستان تبابت با در سر شریک کو من همده سی کوشش که اس پا افغانستان که تبابت میاری کو آغا بی کیفیت دواگانی سی واردی گی آغا بندی کو آغا که داکتران سی اغوی مجوز یا واقعا داکتران نی اغوی تا دی اغوی روختونون و کلینکون و در شایان وروتر و آغا کسان سی اغوی واقعا داکتران دی اغوی دا جامع روختیا دی وزارت نا اسناد لری اوی رجستری اوی ته اجازه ورکونو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همدار نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویل چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه درغلی چې ټول هر څه معیاري کې حتی بعضې آرایشګران دي دا سلمانیان دي دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیستی هلته یې لګولی چې راځه خال در پیست کوم تور والی در پیست کوم مگر دوی په دې نه پیږي چې دا لیزر څومره ساید افیکټ لري څومره نقصانات ورکی او څومره خپل دغه شخص څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي خو دغه د پاره زوس او منګه او دغه بورډ او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکاري باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت تپری نه کړو
مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان په دې لښته تاسو په خپل کارونه کې بریالي شئ او کوم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځنګړي توګه د مخ کولاله لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي متخصصینو ته مراجعه وکړي که څه په دې برخه کې باندې کې د پوستکي د خلک د مخ د خلک قیمتونه ډیر لوړ دي خو لکه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې لا هم ارزانه دي د خبرونه په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره ورو چې وي د چولي واکسینونو مهم دي او باید واکسین وشي په دې ورسره خبرې کړې دي په دې سره به خبرونه پای ته ورسو ډاکټر صاحب له تاسو نه لري مننه او کور مو ودان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یو وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي ملما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د غینه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي زما لمړنۍ دند د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کال مې اغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کال په مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومانو د څنګ تخنیکی مسول په صفت مې د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د اغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره بیا 15 کال د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم اغه نو روسته په کال 2000 لسم کې د پی ایچ ڈی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړې پات شو. په جاپان کې سونامي و، نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو، بیت افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټراپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه وس وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بل خاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عام روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلې ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم، او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې پات.
ډېر لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
از ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا و. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و، او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانه ته لاړم، او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نور کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثيل کوه. هغه وخت زما د طب سره مینه و، او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل.
ډیر ښه. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی، کرا شو ده د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړې کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویانو لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ محاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې
بله رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی، او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د یعنی یا دیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دی د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدلې ماشوم ته چې دا هغه دی. به هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګه ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استادې تقریبا تلويخ په 20 کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز او د اول دوز ده چې په 3 باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی ده چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په 9 کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي، او په 13 کې دویم دوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سالات څخه، د سترګو د ړندې دو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او داسې غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه کوم سینه بغل چې رامنځته کیږي د دیار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې وقایه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
فرض
مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې دغه پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسینونه دي او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پېښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن دې د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و. او د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنه او موږ هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه WHO نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطح دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د لپاره لرو د عام روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل حوزو ته د حوزونه ولایات ته او د ولایاتونه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دغه ته ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښت، ابسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلګ اختلالاتو نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه اکله چالت زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و کی خوشبختانه موږ د دې پیخي
بله راځي. یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیات شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کڅوک یو ژوند جوړی په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وجوړ، او دا هغه توکی دی چې ژوند جوړی او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزې دی کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچا ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغه کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغه ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپل بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نه تکیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغي هم ډیر خبريږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې نه هم دي اکثره لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویلی شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې نانواله یا بی عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمه لرو چې الته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامه روغتیا وزارت ته ده، او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینه صاحب وګوته کی او حالته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ الته د ټولنې د آگاهی کچه د لوړه ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د آگاهی کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي
زیاتی. معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالر پروتو سیمو کې؟
دا کمانه د څه پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي غانې څنګه دي. زه تاسو ته ویلی شم چې منګ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې، یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم اوټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کم مثبت شي، معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښته. نو دا غي د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو مؤسساتو استراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جامی توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی خوا کور په کور تلل. و ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک ماسک یا ساحه په ساحه ځي او الټا واکسینیشن کوي. چې د کور په کور واکسینیشن کوونی شي نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما دپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونی دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کېږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس که په آخر کې تاسو په خپله څه سپارښتنې لرئ په تېره بیا د واکسینونو په اړه او کورونیو ته څه غواړئ ووایئ مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو او ما یې مخکې نومونه واخیستل د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپلو ماشومانو دپاره یې ورکوئ خپل افغانانو ته د افغان بچو ته چې ډېر نورو ناخوالو سره مخ دي دوی ته هم ورکوئ چې د دوی بچیان هم د هغه لسو